आज व्यू 360 में अहम अमरीकी सिफारतकारों के पाकिस्तान के दौरे, क्या अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं और गजा में शदीद लड़ाई से आम शहरियों की हलाकतों में इजाफा। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। रवा हफ्ते अमेरिका और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात में कुछ सरगर्मी देखी जा रही है, जब अमेरिका की मावन वजीर बराए आबादी और पनाहगुजीन और माइग्रेशन जोलिटा वॉल्स इस्लामाबाद का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके बुध को वापस लौटी, जबकि जुमेरात को अफगानिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदा थॉमस वेस्ट 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। इसके अलावा अमरीकी दफ्तर खारजा की प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजबेथ हॉर्स्ट भी हफ्ते को 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचने वाली हैं। एक तरफ पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के मामले पर अमरीकी अहदेदारों के दौरों को पाक अफगान सूरत हाल के पस मंजर में अहम करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इन दौरों से अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। इन दौरों में क्या बातचीत की जा रही है या किन मौजूआत पर बातचीत की तवक्को है, क्या अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान किसी जामे पार्टनरशिप की तरफ वापसी हो सकती है, इन सब सवालों पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पहले आपको दिखाते हैं, एक साउंड बाइट है हमारे पास। हमारे इस्लामाबाद में हमारे साथी जलील अख्तर ने बात की वजारत खारजा की तर्जमान मुमताज जहरा बलोच से और उनसे पूछा कि इन दौरों से क्या मकासद पाकिस्तान हासिल करना चाहता है और क्या बातचीत की जाएगी इन दौरों में।
देखिए, हमारी सबसे अहम तरजीह तो ये है कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स का जो डायलॉग और कंसल्टेशन मैकेनिज्म है उसको मजबूत किया जाए और ये एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और जब दोनों ममालिक आपस में बैठें हम तमाम मामलात पर खुलकर बात कर सकें और आपस में एक दूसरे की के मौकफ को समझ सकें, और ये हमारा एक सेट प्रायोरिटी है। और जब भी हमारी यूनाइटेड स्टेट्स के हुकाम से बातचीत होती है हम इसी टारगेट के को नज़र में रखते हैं। तो ये अभी जो हमारी बातचीत होगी इसमें बिल्कुल हम तमाम ममालिक खुलकर दोनों ममालिक खुलकर आपस में बातचीत करेंगे। हम उनको ब्रीफ करेंगे कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के सिलसिले में क्या तरजीहात हैं, हम क्या रोल अदा कर रहे हैं खित्ते में सिक्योरिटी और पीस के लिए। हम उनसे ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने अफगान बहन भाइयों को एक इज्जत से यहाँ पर रखा हुआ है और हम उनकी एक इज्जतदार वापसी अपने हम अपने मुल्क में उसको यकीन दहाना कराना चाहते हैं। एंड लास्टली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, पाकिस्तान को जो एक सिक्योरिटी थ्रेट है टेररिज्म की तरफ से हमारे रीजन में और हमारे हमसाया ममालिक की तरफ से और बिलखसूस उन अनासर की तरफ से जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उस पर हम इनको ब्रीफ करेंगे और पाकिस्तान की तरजीहात का जिक्र करेंगे।
और अब इन दौरों पर बातचीत करने के लिए और इन पर तज़िया लेने के लिए हमारे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हसन अस्करी साहब, उनके पास चलते हैं जो स्काइप के जरिए लाहौर से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमने देखा कि जो ट्वीट आया अमेरिकन जो अंडर सेक्रेटरी गई थी बराए इमिग्रेशन एंड महाजरीन, उन्होंने कहा कि उनका जो मकसद था इस बातचीत का वो अफगान महाजरीन ही थे, उनकी रीसेटलमेंट और उनका पाकिस्तान में तहफ्फुज़ था। क्या आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका को क्या खदशात हैं पाकिस्तान की इस पॉलिसी से जिनके जरिए अफगानों को वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है?
देखिए, ये कंसल्टेशन का प्रोसेस है और इस दफा ये कंसल्टेशन का जो प्रोसेस दोनों मुल्कों के दरमियान रहता है अफगानिस्तान पे फोकस होता हुआ नजर आता है, क्योंकि दो ऑफिशियल्स का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो कंसर्न्स हैं अमेरिका के, एक तो ये है कि पाकिस्तान में अब ऐसे कुछ अफगान मौजूद हैं जिनके केसेस अमेरिका कंसिडर कर रहा है उनको अमेरिका शिफ्ट करने के लिए। ये वो अफगान थे जो 2001 में जब हुकूमत बदली है अगस्त 2021 में, تو اس وقت افغانستان سے پاکستان آیا, پاکستان سے اب ویٹ کر رہے ہیں امریکہ جانے کے لیے. دوسرا جو پاکستان کی پالیسی ہے کہ ان آتھورائزڈ جو افغانز ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے, اس میں کنسرن جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ہیومینیٹیرین ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں اور افغانستان اتنے بندوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا فائنینشلی, اور ویدر کی سچویشن بھی افغانستان میں اس وقت ایسی ہے کہ ان کو پوری تحفظ پرووائڈ کرنا غالباً کابل حکومت کے بس میں ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس سلسلے میں وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کیا موٹیو ہے کہ انہیں اتنے عرصے کے بعد یہ خیال آیا کہ افغان ان لوگوں کو یہاں سے فارغ کیا جائے, ان کی تعداد کو یہاں کم کیا جائے. اور تیسرا جو نقطہ جو اس میں ہے اس کا, جس میں دونوں کو کنسرن ہے, پاکستان کو بھی امریکہ کو بھی, اس کا تعلق افغانستان سے اٹھنے والے ٹیررزم سے ہے.
جی
پاکستان تو براہ راست افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن امریکہ کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ یہ چیزیں افغانستان کے بارڈر کے باہر نہ جائیں اور افغانستان ایک مرکز نہ بن جائے ٹیررسٹ گروپس کا. تو اس سلسلے میں کس قسم کی اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے, اس پہ بھی دونوں ملکوں نے اپنے اپنے خیالات ایک دوسرے پر واضح کیے ہیں اور کچھ ایکسچینجز ہوئی ہیں.
پاکستان میں انتخابات کا معاملہ اور افغان پناہ گزینوں کا مسئلہ ہے, اچانک امریکی عہدیداروں کے یہ دورے کیا صرف پھر افغانستان کے پرسپیکٹو میں ہی ہم دیکھیں, کیونکہ دو کا تعلق تو افغانستان سے ریلیٹڈ چیزوں سے ہے, لیکن پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے انتخابات کی اور جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ کچھ بڑے سوال ہیں. کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اب افغانستان سے آگے بڑھ جائیں گے ان میٹنگز میں, اور کیا ان تعلقات میں کچھ سرد مہری کم ہو سکتی ہے؟
دیکھیے جو تیسرے آفیشل ہیں ان کی وزٹ میں یہ بات آ سکتی ہے. امریکہ نے وقتاً فوقتاً الیکشنز کے بارے میں بیانات جاری کیے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی طرف سے, وائٹ ہاؤس کی طرف سے, خاص کر ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی طرف سے کہ وہ ایک فیئر اینڈ فری ایکول اپرچونٹی کا الیکشن چاہتے ہیں, اور ویسے بھی توجہ ہے ان ممالک کی پاکستان کے انتخابات پر جو پاکستان کی فائنینشیل یا ڈپلومیٹک سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ ان کی سب کی خواہش یہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس میں تمام پارٹیز جو حصہ لینا چاہیں ان کو ایکول اپرچونٹی ہو, اور یہ شکایات نہ ہوں کہ کسی کے خلاف کارروائی سخت ہوئی ہے اور کسی کو کھلی چھٹی دی گئی ہے. تو یہ ایشوز آئے ہوں گے تیسری وزٹ کے اندر جو اب شروع ہو رہی ہے, اور لیکن ویسے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ہمیں اندازہ ہے, اگرچہ حکومت کی طرف سے کچھ نہیں کہا جاتا, لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ امریکہ الیکشن پہ توجہ رکھے ہوئے.
بالکل, جمہوریت پہ, معیشت پہ, یہ معاملات امریکہ کے لیے اور دیگر جو پاکستان کے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کے لیے اہم ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر ہی اگر ہم فوکس کریں اس وقت, تو اس کی نوعیت اس وقت ہے کیا؟ کیا یہ افغانستان فوکسڈ ہیں, اینٹی ٹیررزم یا ریجنل سیکیورٹی فوکسڈ ہیں, یا باہمی تعلقات پہلے آئیں گے؟
دیکھیے اس میں کئی ایشوز ہیں. اس وقت جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے, اس میں جہاں ایک طرف شیئرنگ ہے, آپس میں تعاون بھی ہے, ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے, وہاں ڈفرینسز بھی ہوتے رہتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان, جو کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی پالیسی گلوبل ہے, پاکستان کی پالیسی ریجنل ہے. اس میں افغانستان پہ جو ہے کوآپریشن رہی ہے پاکستان اور امریکہ کی, اب بھی ہے, لیکن ڈفرینسز تفصیل پہ آ جاتے ہیں کہ ایکچولی تفصیل میں کس طرح ڈیل کیا جائے. اسی طرح جو افغانیوں کو باہر بھیجنے کا معاملہ ہے اس میں بھی تفصیل پہ کچھ ڈفرینسز ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان. ریجنل ایشوز کے اندر پاکستان, امریکہ کی خواہش ہے کہ یہاں سٹیبلٹی رہے اور پاکستان سٹیبلٹی کے پیٹرن کو آگے بڑھائے, جس میں نیوکلیئر ویپنز ہیں, انڈیا سے ریلیشن شپ.
جی کیا امریکہ پاکستان کو ابھی بھی خطے میں ایک اہم ملک کے طور پر دیکھ رہا ہے, اور پاکستان کے لیے امریکہ اور چین میں سے زیادہ اہم کون ہے اس وقت اور کیوں؟
دیکھیے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بنیادی طور پر افغانستان کے فریم ورک میں ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی سٹیبلائزیشن کے لیے اور افغانستان ٹیررزم کا مرکز نہ بنے, اس میں پاکستان جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے, اور پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ افغانستان میں سٹیبلٹی ہو, کیونکہ حالات اگر وہاں خراب ہوں گے تو اس کا پہلا منفی اثر پاکستان پہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ چیز پاکستان اور امریکہ کے ذہن میں ہے, اسی پہ کنسلٹیشن ہوتی ہے. پاکستان کے اندر براہ راست امریکہ کے مفادات بہت محدود ہیں, ریجنل کانٹیکسٹ میں ضرور ہیں, نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے ہیں, ریجنل سٹیبلٹی کے حوالے سے ہیں, اور کہ انڈیا سے معاملات زیادہ نہ بگڑیں. جہاں تعلقات اس وقت انڈیا کے ساتھ خراب ہیں وہ اس سے زیادہ نہ بگڑیں, اس میں انٹرسٹ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے بنیادی مفادات پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان کے ارد گرد ہیں, جس میں چین کا ایشو بھی آپ نے ریز کیا ہے. دیکھیے, چین کی اہمیت جو ہے وہ کچھ اور معاملات میں ہے, اور امریکہ کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے ہائی ٹیکنالوجی کے لیے, اور ایک جو ہیومن انٹریکشن اور سوسائٹل انٹریکشن پاکستان اور امریکہ کا اسٹرانگ ہے. جو چین سے ریلیشن شپ ہیں وہ صرف آفیشیل ریلیشن شپ ہیں, سوسائٹی کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بڑے محدود ہیں, اور دونوں کی اہمیت مختلف فیکٹرز کی وجہ سے ہے.
جی بالکل بالکل, بہت شکریہ حسن عسکری صاحب, آپ نے ہمارے شو میں آ کر پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات کی اس وقت کی نوعیت ہے, کون سے ایریاز اہم ہیں, کہاں کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے, اس سب پر ہمارے دیکھنے والوں کو اپنی رائے سے آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد افغانستان سے بہت سے لوگ بھاگ کر پاکستان آ گئے. ایسا ہی ایک خاندان دو افغان صحافیوں کا ہے جنہیں ڈر ہے کہ انہیں زبردستی افغانستان واپس بھیج دیا جائے گا. اس افغان جوڑے کو یہ خوف کیوں ہے اور وہ افغانستان کیوں واپس نہیں جانا چاہتے, دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں.
افغان صحافی رامین اور ناہید عسکری نے سوچا تھا کہ پاکستان میں زندگی کا مطلب ان کے خاندان کے لیے سلامتی ہوگا, لیکن جب سے پاکستان نے ان افغانوں کو ملک بدر کرنا شروع کیا جو اس کے مطابق غیر قانونی ہیں, یہ جوڑا خوف میں زندگی گزار رہا ہے. دونوں فروری 2022 میں اسلام آباد منتقل ہوئے, لیکن ان کا ویزا 7 ماہ پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے, اور پاکستان ان کی تجدید کی درخواست 3 بار مسترد کر چکا ہے.
ویزا نہ دوریں.
میرے اور میرے خاندان کے پاس ویزے نہیں ہیں, ہم خوف میں رہتے ہیں. جب میرے بچے نیچے جاتے ہیں اور پولیس کو دیکھتے ہیں تو وہ سیدھے کانپتے ہوئے گھر واپس آتے ہیں.
مشکل جدی موقف.
ہمارا بڑا مسئلہ پولیس کی جانب سے ہراسمنٹ ہے. کئی دن ایسے ہوتے ہیں جب پولیس علاقے میں آتی ہے تو میں, میرے شوہر اور ہمارے تینوں بچے گھر چھوڑ کر پارک میں چلے جاتے ہیں.
ناہید عسکری کہتی ہیں کہ ان کا خاندان اب گھر پر بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھتا. 3 اکتوبر کو افغانوں سے متعلق اپنی پالیسی کے اعلان کے بعد سے پاکستان 17 لاکھ غیر قانونی افغانوں میں سے 4 لاکھ سے زائد کو واپس بھیج چکا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے ملکی سیکیورٹی بہتر ہوگی, اور یہ کہ افغان باشندے پاکستان میں خودکش حملوں میں ملوث تھے. انسانی حقوق کے اداروں نے افغانوں کی ملک بدری کی مذمت کی ہے, خاص طور سے ان افغانوں کی جو طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد وہاں سے بھاگ کر پاکستان آئے تھے. ان میاں بیوی کا کہنا ہے کہ اگر انہیں واپس بھیجا گیا تو ان کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی.
اگر پاکستان ہمارا اخراج بکنن,
اگر پاکستان ہمیں افغانستان واپس بھیج دیتا ہے تو ہمارا مقدر موت ہوگی. ہم بالکل بھی افغانستان واپس نہیں جا سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی صحافیوں کی آواز سنے, خاص طور سے خواتین صحافیوں کی.
کابل میں طالبان کی حکومت میں واپسی کے بعد سے 2/3 افغان صحافی صحافت کا شعبہ چھوڑ چکے ہیں, جبکہ تقریباً 200 افغان صحافی پاکستان میں ہیں اور کسی اور ملک میں آباد کاری کے منتظر ہیں. سینکڑوں میڈیا ادارے بند ہو چکے ہیں اور ہزاروں صحافی بے روزگار ہو چکے ہیں, کئی نے بھاگ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لی ہے.
افغانستان کے
پاکستان میں موجود افغان صحافی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنے مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے کئی بار دھرنا دے چکے ہیں. بدقسمتی سے کسی نے بھی کسی ملک نے انہیں نہیں سنا. میرے خیال سے انہیں بلا دیا گیا ہے.
ناہید عسکری کہتی ہیں کہ مستقبل کی کسی ضمانت کے بغیر گھر پر رہنا مشکل ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ان کا خاندان کسی اور ملک میں پناہ حاصل کر پائے جہاں ان کے بچے امن سے رہ سکیں اور اسکول جا سکیں. مسکا صافی کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد, وائس آف امریکہ.
اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کی طرف اب آتے ہیں افغانستان سے. اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کو شروع ہوئے اب تقریباً 2 ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور غزہ کے دوسرے بڑے شہر خان یونس کی گلیوں میں فریقین کے درمیان شدت سے لڑائی جاری ہے. اسرائیلی فورسز کے اہلکار ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں اور بلڈوزرز کی مدد سے خان یونس کے مختلف علاقوں میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ رفع سمیت دیگر علاقوں میں بھی اسرائیل کی فضائی کاروائیاں جاری ہیں. دوسری جانب حماس نے بھی کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز سے خان یونس اور بیت الاحیہ میں شدید جنگ ہو رہی ہے اور حالیہ جھڑپوں میں اسرائیل کی تقریباً 2 درجن گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں. امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ میں جنگ کے پھیلنے سے شمالی غزہ سے نقل مکانی کر کے آنے والے بے گھر افراد کے پاس اب پناہ کے لیے کوئی محفوظ جگہ دستیاب نہیں ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کے تحت سلامتی کونسل کو ایک خط لکھا ہے اس کے بارے میں، اور اس وقت جو غزہ کی تازہ ترین صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے ہمارے صحافی ساتھی ہریندر مشرا کے پاس ایگزیکٹلی اور ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے. ہریندر ہمیں اسرائیل سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں. ہریندر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ہریندر، یہ بتائیے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جو خط لکھا ہے اور سلامتی کونسل کو آرٹیکل 99 کے تحت ان کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ غزہ کی جنگ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے موجود خطرات کو بڑھا سکتی ہے، اس پر اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟
اسرائیل میں اس پر بہت ہی سخت رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے، اس پر کافی تنقید ہوئی ہے. اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ جو رویہ ہے انٹونیو گوٹیرس کا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو ٹینیئر ہے وہ عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل سے جنگ بندی کے مطالبات ہوتے ہیں، اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ جو بھی ایسا فیصلہ لیتا ہے یا جو بھی اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے وہ حماس کا سپورٹ کر رہا ہے، اور انٹونیو گوٹیرس ایسے میں حماس کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور حماس نے جو بھی یہاں پر جو حملہ کیا اور اس دوران جو بھی یہاں پر حرکتیں ان کی تھیں جس کو لے کر کے یہاں پر کافی تنقید ہوئی ہے، اس کے لیے ایک طرح سے جو اقوام متحدہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہاں پر کافی سخت جو ہے رد عمل دیکھنے کو ملا ہے.
رائٹ. ہریندر، اب جبکہ لڑائی جنوبی علاقوں میں جاری ہے اور خان یونس میں خاص طور پر جاری ہے، تو خان یونس اور اس سے جڑے علاقوں میں کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پر رفع جہاں سے امدادی سامان غزہ میں جاتا ہے، وہاں کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں، پچھلے 48 گھنٹوں میں وہاں پر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، اور اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا بھی ہے اپنے بیان میں کہ اب تک کی لڑائی میں یہ سب سے جو ہے شدید جھڑپیں جو ہیں وہ پچھلے 48 گھنٹوں میں دیکھی گئی ہیں. اس میں اسرائیلی فوج کو بھی کافی نقصان ہوا ہے. اسرائیلی فوج کے 7 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اس 48 گھنٹوں کے دوران. اور خان یونس جو کہ ایک جو ہے حماس کا اہم ٹھکانہ مانا جاتا ہے، اور وہاں پر اس کے سربراہ یحیا سنوار جو ہیں ان کا مکان جو وہیں پر ہے اور ان کا خاندان وہیں سے ہے، تو اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس مکان کو انہوں نے پوری طرح سے گھیر لیا، اور اس کے علاوہ حماس کے جتنے اہم ٹھکانے ہیں اس کو انہوں نے گھیر لیا، اور وہاں پر شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی بھی اسرائیل کا کنٹرول وہاں پہ نہیں بنا ہے، جبکہ شمالی علاقوں میں کئی سارے جو ایسی جو اہم بستیاں ہیں وہاں پر اسرائیلی فوج کہہ رہی ہے کہ اب اس کا کنٹرول جو ہے وہ مکمل بن چکا ہے.
جی،
جہاں تک رفع کا سوال ہے،
جی
جو آپ نے کہا جہاں سے امدادی سامان جو ہے وہاں سے انٹر کرتا ہے، تو وہاں پر آج ایک خاتون سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حالات وہاں پر اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ایک وہاں کا شخص جو ایک شہری جو ہے اس نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ جو ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اسے 10 کلو آٹا اور 10 لیٹر پانی اگر دے دیا جائے تو اپنی گاڑی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ویسے بھی ایندھن ہے نہیں، گاڑیاں
یعنی
چل نہیں رہی ہیں.
انسانی جو المیہ ہے وہ مزید زیادہ کشیدہ ہوتا جا رہا ہے. یہ جلدی سے بتائیے گا کہ مغربی کنارے میں انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں پر امریکی پابندیوں کے اعلان کے بعد کیا وہاں صورتحال میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
جی بالکل، اس کا بہت اثر دکھ رہا ہے. یہاں پر وزیر دفاع یوآف گالانٹ جو ہیں انہوں نے ایک آرڈر پر دستخط کیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی تشدد کرتا نظر آتا ہے انتہا پسند، تو اسے فوری طور پہ حراست میں لے لیا جائے، بغیر ٹرائل کے اسے حراست میں لے لیا جائے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے بھی یہاں پر نہ صرف حزب اختلاف بلکہ یہاں پر جو مخلوط حکومت میں شامل کافی کئی ساری جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پر تنقید کرتی رہی اور اس کی مذمت لگاتار ہوتی رہی ہے. اور امریکی دباؤ کے بعد یہاں پر بیلجیم نے بھی اب یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ وہاں پر جو انتہا پسند ہیں انہیں ویزا جو ہے نہیں ملے گا اور انہیں بیلجیم میں انٹری نہیں ملے گی.
جی تو بہت شکریہ ہریندر مشرا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں تازہ ترین صورتحال دی اسرائیل اور حماس جنگ کے بارے میں. اور ہریندر نے ہمیں بتایا کہ امریکہ کے بعد اب بیلجیم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ مغربی کنارے میں جو آبادکار ہیں، اسرائیلی آبادکار، انتہا پسند اسرائیلی آبادکار، ان کو ان کی ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ویزا نہیں ملے گا. بہت شکریہ ہریندر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی میں دونوں فریق جنگی جرائم کا شکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دہیگ میں واقع عالمی فوجداری عدالت یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مقدمات دائر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے اسرائیل اور مغربی کنارے کے اپنے حالیہ دوروں میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے تحفظات سنے.
انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے اسرائیل میں ان متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا جہاں حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا تھا. حملہ آوروں نے 1200 سے زیادہ اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کیا اور 240 کو یرغمال بنا لیا، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے. کریم خان نے زندہ بچ جانے والوں اور یرغمال بنائے گئے افراد کے اہل خانہ کی روداد سنی اور ان حملوں کو انسانیت کا ضمیر جھنجھوڑ دینے والے سنگین بین الاقوامی جرائم قرار دیا.
لوگوں کو یرغمال بنانا جنیوا کنونشنز کی ایک بڑی خلاف ورزی کی عکاسی کرتا ہے. یہ روم کے قانون کے تحت ایک مخصوص جرم ہے. میں تمام یرغمال اسرائیلیوں کی فوری رہائی اور ان کی اپنے خاندانوں کو بحفاظت واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں.
یرغمالوں کے خاندانوں پر مشتمل ہاسٹیج اینڈ مسنگ فیملیز نامی گروپ کے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کریم خان جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی 7 اکتوبر کے متاثرہ خاندانوں کی جانب سے فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کریں.
There's no question about jurisdiction.
حماس کے خلاف دائرہ اختیار کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہے، نہ ہی اس کے انسانیت کے خلاف ایک بڑے پیمانے کے اور منظم بین الاقوامی جنگی جرم ہونے پر اور نسل کشی ہونے پر کوئی سوال ہے.
مگر فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل ہے جو غزہ میں اپنی فوجی کارروائی کے ذریعے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس میں غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 15,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے.
قانونی صورتحال یہ ہے کہ یہ در حقیقت جنگی جرائم ہے، انسانیت کے خلاف جرائم. غزہ کی پٹی میں نسل کشی ہو رہی ہے، جنگل کی حکمرانی ہے، قانون کی حکمرانی نہیں.
آئی سی سی کے چیف پروسیکیوٹر نے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے جنگی جرائم کے دعووں پر بات کی، لیکن انسانی حقوق کی بہت سی فلسطینی تنظیموں نے ان کے دورے کا بائیکاٹ کیا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ فلسطینیوں کے دیرینہ الزامات کے مقابلے میں اسرائیلی دعووں کی حمایت کر رہے ہیں.
میں نے ان لوگوں سے بھی بات کی ہے جنہوں نے غزہ کے ملبے میں اپنے اہل خانہ، عزیزوں، بچوں، بیویوں، والدین کو کھو دیا ہے. میں نے بہت واضح کیا ہے کہ قانون کوئی سطحی سجاوٹ کی چیز نہیں جسے نظر انداز کیا جا سکے. یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جس کی تعمیل ہونی چاہیے.
اسرائیلی متاثرین کے خاندانوں کی جانب سے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمے کے علاوہ اسرائیل 7 اکتوبر کو گرفتار کیے گئے حماس کے تقریباً 900 عسکریت پسندوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل کرے گا، جن میں جنسی تشدد کے بطور جنگی جرم الزامات بھی شامل ہیں. ایسے میں جب غزہ میں لڑائی جاری ہے، اسرائیلی اور فلسطینی قانونی ماہرین بین الاقوامی عدالت میں ایک مختلف قسم کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. لنڈا گرائڈسٹین کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اپنا خیال رکھیے اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولې شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی خاګي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپل پخې پرونی وګوري
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ
سروسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولې شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی خاګي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ
Thank you. نن او وضعیت
دنن او وضعیت درنوریدونکو او کتونکو ستړي مشي په خیر راغلی زم تاسو قربانا شهناز نفیس او درنوریدونکو څنګه چې تاسو خبرونو کې ووري دل چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاد ټام ویسټ د وخت کې د پاکستان په سفر باندې دی د میډیا ریپورتونو په مطابق اغه د پاکستان زینو چارواکو سره هم نن لیدلې دي چې پکې د افغانستان د لپاره د پاکستان ځانګړي استاد آصف دورانی چې د هغه پکې هم شامل دي. خبرونه دا وایي چې د افغانستان په اړه افغانستان کې د ندی وخت کې کوم وضعیت چي دي او هغه ته د نړۍ کوم ریسپانس چي دي ردی عملي چي دي کوم جواب چي دي ورته دا هغه په اړه هم خبري کړې دي. بل طرف ته کوم ګورو دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې په پاکستان باندې ډیر شمیر هیوادونو او د انساني حقوق د بشري حقوق ډیرو اداري چې دي نړیواله اداري هغه پینې وکی هم کوي چې د پاکستان کم چلن چې دي د افغان کډوالو سره څنګه هغه د پاکستان په زور وستل کیږي نو د هغه د عالمی حقوق چې دي دغه خلاف ورزي ده داني وکی په کیږي په داسې سیمایز حالاتو کې تچمنګ وګورو نو ویل کیږي چې دا سفر چې دی دا ډیر ارزښت لري. په دې به مونږ خبرې کوو. نن مونږ دوه خپل ملمنو ته بلنه ورکړې ده چې په دې موضوع مونږ سره خبرې وکړي. د زینا سبحان مصباح صاحب چې دی اغه ته هر کله وایو د سیمه چارو کارپو دی ویل کیږي چې دی وخت موږ سره د ټلیفون په لاین باندې دی. پاکستان مونږ بلنه ورکړې دا ریټایر بریګیډیر سید نذیر صاحب ته اغه ته هم مونږ په خیر را لې وایو ویل کیږي هغه هم موږ سره دی وخت کې په ټلیفون په کیر خمان دی. دواړه ملمانه ته په خیر را لې وایم ستړي اور مس واسه پیل تاسو نه کول غواړم دا راته وی چې د کوم حالاتو کې سیمایز حالاتو ته چې مونږ وګورو د ټام ویسټ دا سفر چې کیږي د دې ایجنډا چې دا او په هغه ټاپ آیټمز خبر مونږ وکړو د ټاپ مسلو هغه ساسو په فکر با سوي
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درن ملما او درنو اوریدونکو ته سلامونه دي چې هیله وړاندې کوو. ډیر مهمه مسله خو دا ده چې د پراپلی روستیو کې په نړیواله کچه باندې اړیکو کې تغیرات راغلي دي او په زمین کې خصوصا دی کم جنگ چې په فلسطین کې ادامه لري او د دې ترڅنګ په د افغانستان دی حکومت پر رسمیت نه پیژندل او د نړیوالې ټولنې سره دغه کمی ستونزې چې په هغه پر بنسټ باید څه تعاملات رامنځته شوي ول هغه پښتنې غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې د افغانستان د حکومت وي او د دې ترڅنګ پاکستان چې کوم حالت له افغانانو ماجر سره کډوالو سره راخیسته ده د چین رابطې له افغانستان سره نږدېوالی له افغانستان سره دا په ټوله کې زه فکر کوم چې ښاغلی ټام ویسټ دې ته اړ کړی ده چې دی خپل سفرونه بیرته پیل کړي ترڅو په وضعیت باندې حاکم شي، ځکه کومه ستراتیژي چې امریکا د خصوصا کله چې جمهوریت نسکور شو او خپل عسکر یې راوستل، دوی افغانستان ته شا وړوله او په ټوله کې هغه لازم موارد چې د افغانستان خلکو ورته اړتیا درلودله هغو ته یې خاصه پاملرنه ونه کړله. نو اوس اوضاع په داسې حالت کې ده چې په هر حالت کې امریکا باید افغانستان په سیمه کې یو مهم نقش لري، باید خپلې ستراتیجیانې په نظر کې ونیسي، البته په دې رقم سره چې بیرته په ځینو مسایلو کې دخیله شي. خو مهمه مسله دا ده چې دوی دغه کمه تګلاره چې دوی شروع کړې ده، چې دوی ځي او دغه سفرونه د نورو هیوادونو نه شروع کوي لکه پاکستان، عربستان، امارات، قطر او دې ته ورته، دغه په ټوله کې یوه سمه مناسبه ستراتیژي نه ده او دا نتیجه یې هم نه ده ورکړې. نو لازمه ده چې په دې کې تجدید نظر وشي.
عمده پوښتنه د هر چا فکر چې دی، ذهن چې دی، هغې کې به راځي. بریګډیر صاحب، مونږ که وګورو دا مصباح صاحب چې کومه خبره وکړه، اسیم اوس امریکا چې دا په پاکستان کې هغه سي دخيله مونږ ته نخکاری فوجانی چې دی هغه دا غزینه راوستلې دي، او په ظاهر باندې د افغان طالبان او پاکستان اړیکې چې دی هغه دونه خنه دي، سدونه اثر هم پاکستان اوس په افغان طالبانو باندې ان لري خکاری داسې. نو اوس مخکې خو امریکا ته د پاکستان ضرورت وو، په افغانستان کې جنگ روانو او ډیر شیانو کې ورته ضرورت او لاري د پاکستان استعمالولې، هوائي لاري چې دی هغه هم استعمالولې، د افغان طالبانو لیډرشپ چې وو مشران چې وو هغه پاکستان کې ناستو. په دې وخت کې دا اوس چې کوم حالات دي، نو د امریکا او خاص کر د ټام بیسټ دا سفر چې دی پاکستان ته، د دې څه ارزښت ګوري تاسو؟
ډیره شکریا مېلمانو ته، او دا غنه علاوه ټول اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه ستاسو ټیم ته. تر څو پورې چې په دې وخت کې دا دوره ده د خصوصي استازي تانډس، او به د پاکستان خصوصي استازي چې د افغانستان لپاره د آسیف دورانی سره ملاقات، او دې ته چې موږ وګورو نو خصوصا په دې وخت کې افغانستان ځانګړې دی او د نوري دنیا سره هغه تعلقات نشته دی نو په رسمي تور باندې پنځه جندلې شوه دي. بل طرف ته چې وګورو پاکستان صرف یو دا چې ملک ته چې دا غینا د افغانستان تجارت هم او د افغانستان باقی نړۍ سره تعلقات هم هغه د پاکستان په لور پوری تر اوسه پوری شړلې شوه دي، او خصوصا د طالبانو امارت اسلامي چې کومه ده د دوی مشران هغه کده دوه اګریمنت کې دا امن د پاکستان د طرفه دوی ته سفری دستاویزات او سلطکاری کېدل. او په دا ټیک چې پاکستان د امریکای یا د نورو ملکونو مرګره چې کله په افغانستان کې جنگ وو، لیکن دوی ملکونه چې کوم دي، دوی طاقتونه چې کوم دي، هغه د خېټه نه اوزي نه، تو وقتی طور د پاره جسمانی طور باندې هغه یو طرف اختیار کی یا وزي، لیکن تر څو پوری چې ډیپلوماسي دا هغه خو په خپل ځای باندې موجود دی، تر څو پوری چې مفادات یا نړۍ سره هغه خو په ځای باندې موجود دی. بل طرف ته په هغه مفاداتو کې د نور نړیوال ملکونو چې دی ګوندی ملکونه دا غینه کومه فائدہ چې تولی یا کومه لار اچاره ساتل وی هغه هم په خپل ځای باندې موجود وی. نو د امریکای مفادات دی نړۍ کې چې کوم دی، د پاکستان په لور کاغه د چین طرف ته دی، کاغه هند طرف ته دی، کاغه افغانستان طرف ته دی، نو هغه خپل ځای باندې موجود دی. امریکا خصوصا د ایران سره په تعلقات خنه دي، نو زوی خبره چې هغه هم د ګوندې دی بل طرف ته چاینا دی، هغه هم دی هغه طرف ته مودي کې دومره لاس نشي غځولې، او بل طرف ته وستي ایشیا ده هغه ته موږ وګورو نو هغه کې هغه ملکونه دي چې د روس زیر اثر زیتی. نو زوی خبره پاکستان داسې ملک دی چې د افغانستان باره کې دوی سره اړیکې ساتي، او دغه وجه دا چې دا کومه دوره شوې ده دې کې درې څلور سیزونا خصوصی دی یا بدا دی چه دا امریکی تا یا یورپ تا جن خلق چه امریکی فوج سرا یا دا ہوئی دارو سرا پاتی شیو اگه تا امریکی تا واپس تک دی وقت پا پاکستان کی دی یو خدا کا سیز دے چه دا ہوئی سہولتکاری یا ہوئی دا مقور کول یا ہوئی دا پارا سفری دستاویزات جوڑول دا گادا دویم خبر ادا دا چه دا کم نڑائی کی پدی چه ترگری چه کم ادا آگا دا ٹولی دنیا دا پارا دا اور دے که چه ترگری دی نو بل ملک تا دا غینا دا نقصان رسیدلو خطرہ دی دا دنیا دا امن تا نو یو دا ترگری خوشورو دا پدا غا بارا کی با هم خبر ترگی گی پدی چه دایش خون دے چی تی پی غن دا نوری غن دا سی شبکشتا دے دویم خبر ادا دا چه دا پاکستان موجودا چه کم امارت اسلامی سرا تعلقات تھی اور تعلقات تو خصوصاً رسمی پہ جان گلو پر سطح بل افغانستان کے چکم دا حقوق تھی اغا دا زنانو چی دی دا غوی دی تعلیم او بل طرف تا طول شمولی تھی حکومت نو دا خود طول مطالبہ دا یو کامن پوائنٹ تھی دا غد پارا البتہ پہ دا سی وقتی چی افغانستان زن لپاتی کی گی او بے نو آغا نمونا شبکی رو چتی چی چی دا غید وزینا دنیا تا خطرہ پی خی گی نو دا غید مخنیوی دا پارا یا غید پارا کمی د امن لاری چې کوم اختیار ولدي هغه ضروري ها په دې کې اوس هیڅ بل غم دی چې د ځینې ملکونو خپل فادات په جنگ کې وي یا هغه خطه چې اړې غړې دي نو اقتصاد نمومي یو بل طرف ته په بل ملک باندې انحصار دی شي یا که هغه بل ملک لکه چاینا چې کوم دی هغه وړاندې کېږي او هغه سنټرل ایشیا ته رسي یا په ګرمو اوبو ته رسي د پاکستان په لورا یا ایران ته رسي او دغې دپاره تعلقات خراب وي نو هغه یو بل پوائنټ دی چې هغه پکې راځي خصوصا دا پاکستان دا خبره هم اوچته کړې ده چې کومه وسله پرېښودې شوې ده هغه د پاکستان خلاف استعمالېږي او هغه وسله چې کومه ده جی هغه د پاکستان دپاره
امریکې دریځ دی چې هغوی هیڅ داسې وسله چې دا یا اصله چې دا هغه نه د شاده پرېښودلې افغانستان کې دا سو وارې د امریکې محکمه خارجه چې دا هغه دا تورونه یا ادعاګانې د پاکستان چې دي هغه رد کړې دي. ستاسو طرف ته مزبا صاحب راځو, تاسو سونه د کمی خبرې چې بریګیډیر صاحب کې دا غي دي فکر سره یا غي دي تجی انالیسس سره سونه تاسو هم فکر یې یو او یو دا راته وایي چې زکه د کوم هیواد چارواکیم چې کله یو بل هیواد ته سفر کوي نو دا غي سره مخوي هدف وی یا اهداف ټاکلی وی ځانتا نو امریکا په دې وخت کې س لکه ستما دا پاکستان لري او آیا دا امریکا دا تما لرل چې دی دا تاسو د څنګه ښکاری دا چې په تیرو شلو کالو کې چې مونږو ګورو په پاکستان کم د ډبل گیم تورونه چې لګیدلې دي چې پیسې اغیستې دا خو یو ډبل گیم چې دی هغه همیشه په افغانستان کې کړی دی نو اوس دا آیسس داعش خبرې کیږي سونا باور چې دی امریکا د قبول شي په پاکستان کې چې هغه مرست پاکستان نړۍ سره یا امریکی سره کې د داعش خلاف په جنگ کې مزبا سي
نو بخنه غواړم چې یو ټوله ډیر مننه غواړم. مهمه مسله د ټام ویست په سفر کې دا د چې تر کومه حدا دوی په واقعي عنوان باندې یا په ټونه کې د سیاسي اراده ولري چې په هغه کې د رقم خبرې چې دوی کوي هغه یقیني شي. دلته په لومړي قدم کې خو زه د تاسو درون میلمه د ځینو خبرو سره همغږی نه یم ځکه چې کله افغانستان هر خبره ووسی لازم ده چې دا مستقیم له افغانستان سره وشي. دغه د تعامل خبرې د ښځو د حقوقو او د تورته نورې ټولې مسایل چې دي دا هم د نړیوالې ټولنې له خوا نه ګونګې روانې دي او هم د طالبانو له خوا نه. او په دې کې د پاکستان نقش په خوښنې سره باید وایو چې له سره تر اخره سم نقش نه و. د یوازې د خپل د ګټو لپاره کار کړی او چې څه ګټه نه ده شوې دی ډېر ظالمانه کارونه کړي دي. په تېره کې چې تر ټولو ښه مثال یې همدغه ښه مثال به نه وي خراب مثال به وي چې د کډوالو په زور او ستر دي چې د ټولو نړیوالو اصولو اسلامي احکامو او د شته د خپل موجود قوانینو او د یو ښه ګورنډیتوب اصولو په ټکر سره ټکر کې دوی دا تصمیم ونیوه په دغه رقم سره د تومبست سفر لازمه ده. امریکا ته لازمه ده چې په دې مسایلو کې مداخله وکړي له حالاتو نه باخبره شي، خو سفر باید په مستقیمه توګه وشي. یعنې دغه هیوادونو ته د پاکستان په شمول ورتګ د افغانانو لپاره هیڅ کومه ګټه نه لري. مستقیمه د خبرې وشي طالبانو سیده که داخلي مشروعیت نشته، په نړیواله پیژندل شوی نه ده، هغه اصولو چې لازمه دي هغوی ته پابنده نه دي په نړیواله کچه باندې. ولې دا یې ثابته کړې ده چې دغه دوه کلونو شاوخوا یې تر ډېره حاله پورې خپله ګزاره کړې ده، او دې ته زه فکر کوم چې امکانات شته ده چې په هماغه طریقې باندې چې دوهې د تړون نه وروسته یې کار وکړ په هماغه مسیر په هماغه ډیپلوماسۍ د مخته ولاړ شي، او کمې غوټې چې د افغانانو سره دي د طالبانو سره دي هغه را خلاصې کړي. اوس دغه نورې خبرې لکه د سید تروریزم ځینې شیان به وسي، خو هغه کې اوس تر اوسه پورې چې کره شواهد صحیح شته نشته دي. نو په دې ټولو مسایلو کې حساسه موضوع او چې افغانان ورسره کرکه لري هغه دا ده چې د افغانستان په چارو کې د پاکستانی پلاوی سره بحث کول حتی د افغانانو باندې ښه نه لګېږي. امریکا شل کال افغانستان کې تېر کړي، ډېر قوي روابط شته، ډېر افغانان په امریکا کې ډېر ښې اړیکې جوړېږي، په دوبۍ کې دا جلسات کېږي، په نورو هېوادونو کې کېږي، حتی په خپله په کابل کې امکانات شته. ده هر څه چې اوسي دا د کوم شخصه مختبوزي. نو انګلز اساس موږ ویلی شو چې دغه کوم اهداف باندې چې مثلا تومبست دا اوس راوتی ده د تو منګه سیاسي رادو کې شک لري، ځکه کدي واقعا وایي چې سید په پاکستان کې د مهاجرینو موضوع مهمه ده، خصوصا هغه مهاجر چې امریکا ته راتګ کوي او په حق لري او سره بحث شي. نور هم دا فکر وکړي د بشر د حقوقو د رسمو پر لسمه ماده د نړیوالې اعلامیې د رسمو پر لسمه ماده پاکستان نقص کړی ده په زور وستلو د مهاجر باندې او نور اصول. په دغه موارد کې باید باندې ورسره بحث وشي افغانستان په وضعیت باندې په ټوله کې، اما دا چې داسې بحث وشي چې هلته چې ګویا د ښځو حقوقو یا مثلا همه شموله حکومت دا د افغانستان داخلي مسایل دي، حداقل پاکستان ته لازم نه ده چې د پاکستان په واسطه دې وشي، صحیح ده مستقیمه دې ورسره بحث وشي. نورې نړیوالې ټولنې په دې مسایلو بحث کړی ده، اما په دې طریقې سره لازم نه ده د مقام
سمارا. بریگیڈیئر صاحب سنگھ چی مصباح صاحب خبروں کا او لگ یو سو سات رستا اسف دورانی چی دے دا افغانستان دا پارا دا پاکستان کم زانگڑے استازی چی دے اگر پخپل ایکس پیج دا لکلی دی چنن ٹام بیسٹ سر لیدلی دی او خبر یاتری چی دی افغانستان کے دن مسئلے او اگی تا دن دی مسئلو تا دا نڑے کم ریسپانس چی دے یا جواب چې دی په هغه خبرې کړې دي. دی مسلو ته چې مونږ ګورو دی وخت کې ډېری مسلو سره مخ ته د افغانستان او افغانستان کې دنه کم خلک چې دی اولسته هغه وی دی کې غټه یو مسله چې دا هغه د کډوالو دا کډوالو سره د پاکستان کم چلن چې دی کم تورونه چې په لګي دي دی په دې اړه څنګه پاکستان کولای شي چې ټام ویسټ سره د افغانستان کې دنه په مسلو باندې خبرې وکړي.
ګور امریکا دلته پاتې شوی دی، شل کاله دلته جنگ کړی دی او بل چې کوم عالمی طاقتوي هغه د ارچا ګوندی وي، دا یو اصول دی. دویمه خبره دا ده چې په کومه خطه کې چې پاکستان واقع دی وغیرہ افغانستان جوړخ لري او د چین او غزیتل هم افغانستان طرف ته پاکستان طرف ته دي. نو ضروری خبره چې د امریکای د پاره یو دا علاقه چې کوم ده دا نو پری او په دې کې دا غوښ خپل مفادات د شړلو د پاره یا وړاندې کولو د پاره دغه هلې ځلې کوي.
نه دلته پوښتنه دا وه چې افغانستان کې دن چې مونږ وګورو الته کم اقتصاد چې دی د افغان اولس چې دی اغي ته کم اغي مسائل او مشکلات سره مخ دی او د پاسه په پاکستان چې دی نور کډوال چې دی اغه شړی اورنګي افغانستان ته همدا کم خلک چې شړی دی کې ډیرش مردا سه کسان دي چې الته جون ته خطر دی. نو څنګه په دغه دغه کې ما په اساس ما دا پوښتنه وکړه چې خپل پاکستان تاسو نه پوهیږئ چې د دې هر څه کوم مسلې چې دی دای کې پاکستان هم سم مسلې افغانستان ته پیدا کړي دی او پیدا کوي په دې وخت کې.
ګوره دا افغانستان چې کمی غوښتنې دي یا کم تورونه په پاکستان باندې لګي دا غي زميني حقایق سره تعلق ډیر کم دي او په دې چې ځینی مفروضی دي کاغه د ډیورن کرخه دا یا بل طرف ته پاکستان ډالری ګټلې دي یا بل طرف ته د کډوالو په سر باندې پیسې اخیستې دي. ګوره تاسو وګورئ منګه خود دي علاقې او من ته پته ده چې څنګه د صلیح کالا د افغانانو ورونو کوم خدمت شوه دي کوم سہولتکاری شوه ده کوم پاکستان سره مرسته کړی ولوسو سره چې کومه مرسته کړی ده هر قسمه کاروبار هر قسمه ازادي هر قسمه اوی تسهیلات حاصلو. ضروری خبره چې دومره کډوال وی چې داغه تعداد تقریبا 500 لک پورې وسی او پاره کې زه د ځینی خداسي دي چې هغه د یو ان ایچ سی آر ته دي ځینی داسي چې د اقتصاد په لور راغلي دي ځینی داسي چې حکومت متنګ دی راغلی دی ځینی داسي دي چې راغلی دي دلته پټ شوی دي. نو پاکستان دا ویلی دي چې هغه غیر ملکی خلک چې کوم غیر قانوني دي هغه پاکستان وباسي دا نه دي چې هغه کډوال چې کوم باقاعده نو راغلی دی او هغه ته باقاعده افغانستان ته دا هم مني او نور ملکونه هم مني لیکن دا چې خو په نړۍ کې یا په دنیا کې هم ملکم نه دي چې هغه غیر قانوني پردي خلک به خپل ملک پرې دي. ها البته دا چې کوم وخت کې دا فیصله وشوه نو په کابه چې د افغانستان حکومت ته امارت اسلامي پاکستان سره همکاري کړې وي او په دې کې یو کمیشن جوړ کړي یا طریقه کاری جوړ کړي وي په ډیپلوماسيتا باندې یا په نور باندې چې دا به په کومه طریقه باندې ځي څنګه به ځي څومره به ولېږي هغوی به ورته کمپونه جوړوي هغوی به دا د هغوی ذمواري ده د افغانستان ذمواري ده چې د خپلو خلکو تپوس وکړي په دې چې سوده او نزیت کاله وشو او مسلسل پاکستان تدوی راځي هغه کې کمی نه راځي تر دې هدا پوری کو یو ان ایچ آر $1,200 ډالر ورکړی دي هغه کډی تللی دي به واپس راغلی دي او دا چې موږ ګورو ډیر د اقتصاد په لور راغلی دي او دلته پراته دي نه دي هغه ته څه خطر نه شته دي بل دا هم دي چې غیر قانوني پراته دي نو اخر دی او ملک او قانون کوي هغه قانون کو په وی باندې نن لاګو کیږي نو د صلیح تو کالو
بریګیر سیف دی کی دوه خبرې مونږ ټول ته پته ر سوشل میډیا ډیر فعال ده نن سبا سوشل میډیا دون فعال ده
کم نظر باندې وکټلی شو جی جی
سوشل میډیا خفاله د دې وخت کې داسي افغان کډوال چې دی سوشل میډیا مان دی خپل تصویرونه ویډیوګانې چې دی خپرې کړې دي چې اغي خپل کارډونه خای چې اغي سره ډاکومېنټس شته دي د اسناد اغي لری لیګل اسناد چې پاکستان کې پاتیش خو اغي هم وېسلې شوې دي او بل پښتنه داسي دام هم کیږي تاسو خپل وای چې 13 سلويخ تو کالو ندا کډوال د غلطه دي جوند کوو او ولی پاکستان چې دی دا اقدامات چې دی د افغان کډوالو خلاف اوچت کړل د ټایمینګ هم خبره کیږي تاسو سویل خواړی دین مخ کې چې مصباح صاحب ته زور شمه
تر څو چې دی خبره تعلق ته یو کو د می خبره پاکستان پر اقتصادي مسایلو کې دی نو دا سوالي 15 لک خلک چې دی واقعي چې په وسایلو باندې یو بوج کو دی دګا خو نن ما سپ خپل ځ باندې یا ګوندیتوب خپل ځ باندې اسلام خپل ځ باندې اشتري لیکن یو وخت راشي چې هغه بیا داغه مسلې سهل را ایستل پکار دي. کدا نن نو راوتی نو کال پس براوته یا دې صدیق تو کالو کې راونی نو وتا نو دا ته هم کتل پکار دي چې پاکستان دومره وخت دی تا و کتل او په خن نظر وکتل او اوس هم په خپل نظر باندې وباسي. دا په خبره راځي چې کمی حمله شوی دي پاکستان کې ترګری شوی دا هغه کې داسې شواهد مې لږ شوی دي چې دغه کې ځین خلک داسې وو چې هغه د پاکستان خلاف جنگیدل یا دغه خلکو طرفداری یا سہولت کاری کوله. دریم خبره پکې دا هم ده چې ځوی خبره را چې کله داسې خلک غیر چې
خودی ته خو بلیم گیم وای د میډیا په جب کې دی ته بلیم گیم وای. عمدہ خبری بریگیڈیئر سے بخن غواڑم خو عمدہ خبری چې د جمهوریت په وخت کې د غنی صاحب حکومت دخوا کې دلی چې پاکستان لاس وہی او افغانستان کې او د پاکستان کم سوسائیڈ بامبرز چې دی هغه د پاکستان د اڑخ نه افغانستان ته راځي نو پاکستان دی هر ستا د بلیم گیم نوم ورکو او ویلی چې ثبوتونه باید افغانستان ورکی. نو آیا داسې ثبوتونه ورکړلې شوی دی د پاکستان د چارواکو لخوا افغانستان ته چې افغان کډوال دی هر څه کې اغي دی هر څه شاته دی په میډیا کې خدا سي سنخ کاری
نہ ولی دا خو انٹیریئر منسٹر سے بم ویلیو
او دا بیانونه راغلی دي بیانونه خو راغلی دي خو میډیا ته څه ثبوتونه نه دی وړاندې کړي
او سپار سو یا سر نو سام لوکي پاکي کې د افغانستان غړي شامل دي نو دا څه وو بل چې کوم وصلا وي سره
هم دا زه ویم چې میډیا زمونږ مخې دا
مو دا غینې علاوه او وی سره کوم نایټ ویژن گاګلو او وی سره چې کوم دغه
بریګیډیر سیب د تاسو چې وای د مونږ موریدلې دي دا بیانات چې دي د پاکستانی د چارواکو د خوا مونږ هم اوریدلې دي خو څه ثبوتونه د میډیا مخې ته نه دی راغلي. تاسو مزبا سیب تاسو خوا ته زر اعظم تاسو د اوسنۍ چې کوم وضعیت ته سیمایز او په خاصه توګه د ډیورین پکرخه دواړو طرفو ته په افغانستان کې دنه پاکستان د اعتبار وړ تاسو ګوري چې د نړۍ او په خاصه توګه د امریکا چارواکي لاړ شي او د افغانستان مسلې حل کولو لپاره پاکستانی چارواکو سره کینی
ورې دمنګ د غیلا له امریکای د چارواکو نه همدغه ده چې تاسو ولی د سی او هیواتا زیر شغل هو چې د پاکستان خلک که خلک دي خو نظامی خصوصا نظامیان کم استخباراتی دلای چې ده دا په ټوله کې د افغانستان د ورانولو لپاره استراتیجیان لري برنامه لري لا څل اعظم ده چې تاسو ورځي دي د سی او چا سره چې هغه یعنی په ښکاره توګه ډېر زیات ظلمونه کړي د افغانستان د خلکو سره نه یوازې له حکومتونو سره بلکې د خلکو سره او ښکاره مثال د مهاجرینو موضوع ده څه ضرور ده چې ورشي که واقعا د امریکې سیاسي اراده په دې وسي چې د افغانستان ستونزې را حل کړي. دننه البته د مشروعیت موضوعي بېرته د اساسي قانون د راوستلو د ښځو د حقوقو دې ته ورته خبرې نو لازمه ده چې مستقیمه له دوی سره بحث شي او که پاکستان ته ورځي د پاکستان سره لازمه خبرې څه دي هغه دا دي چې اول خو دغه د مهاجرینو په زوره د ویستلو موضوع یا و ارخنه دی دیوران د کرخه د حقوقي مسلې پر بنسټ باندې دا یو ستونزه ده. دیوران کرخه تر اوسه پورې هیڅ په رسمیت نه ده پیژندلې او دا د پاکستان ملي حاکمیت ته یو حقوقي مسأله ده. هغه ملي حاکمیت چې افغانستان د پاکستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې باید ایمان کړي د دیوران د کرخه پر بنسټ باندې ورته حقوقي ستونزه شته. له بلې خوا نه د پاکستان اداره یو موقته اداره ده. دوی زه فکر نه کوم چې دومره وسیع صلاحیتونه ولري چې په دومره مهمو مسایلو باندې کار وکړي.
ډیر مننه سبحان المصباح صاحب ډیر مننه ستاسو د وخت چې دی بالکل د دې خبرونې سرته رسیدلې دی. بریګیډیر سید نذیر صاحب ستاسو هم ډیر مننه بیا به هم تاسو سره خبرې کیږي. دې سره قدرمنو اوریدونکو شهناز نفیس سره اجازه غواړي. خوش پا دلوي خدای پامان.